پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. السلام علیکم د ازادي رادیو نننۍ غرمنۍ خبری مجلې ته ز احمد تکلس تاسو هرکلی کوم. د دې خبرونې مهم موضوعات: ولسمشر غنی نن د خوست نړیوال هوایي ډګر پرانیست او دا شیبه د خلکو له استازو سره ګوري. افغانستان د کورونا ضد واکسین نږدې 1.5 میلیون دوز ترلاسه کړل.
ټولې د جانسن اینډ جانسن واکسین د کمپنۍ چې یو دوز تطبیقېږي.
امنیتي چارواکي وایي په ټولو مهمو بندرونو کې افغان ځواکونه شته.
یوازې شیرخان بندر تر تعدید لاندې و، مګر دا ګواښونه پایدار او ثابت نه دی.
له پکتیا وروسته د غزنی په امنیتي ادارو کې لوی بدلون.
یاد قومندان د هیواد د وسلوال پوز له مستقی او مجربو افسرانو څخه دی. په امنیتي وضعیت کې به مثبت بدلون رامنځته کړي.
او په نړیوالو مسایلو کې
د کرونا دلتا بڼې په اروپا او امریکا کې هم چارواکي نوي اقدامات تعال کړي.
نورما طالب او په دوه منی مای کې د زهرو کاروان اونیس پروګرام هم لرو. خلومړی خبرونه واوري چې نوریاس نوري چمتو کړي.
د څو مهمو خبرونو سرلیکونه: په کابل کې د یوې چاودنې له امله دوه ملکي وګړي وژل شوي او څلور نور ټپیان شوي دي. افغان ولسمشر اشرف غنی نن د خوست نړیوال هوایي ډګر پرانیست. په تاجکستان کې د یوې زلزلې له امله د 50 کسانو د مړینې خبر ورکړل شوی دی. بشپړ خبرونه: د کابل امنیه قومندانۍ د دې ښار په اتمه ناحیه کې د یوې چاودنې په نتیجه کې د دو ملکي وګړو د وژل کېدو او څلورو نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د دې قومندانۍ ویان فردوس فرامرز وویل چې دا پېښه د کارتۍ نو په سر ټپه کې نن سهار هغه مهال وشوه چې د رهنمای معاملات په یوه دفتر کې ځای په ځای شوي چاودیدونکي مواد وچول. فرامرز په دې اړه نور جزئیات ورنکړل، خو دومره یې وویل چې په دې اړه څېړنه پیل شوې ده. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی نن خوست ولایت په سفر کې د خوست نړیوال هوایي ډګر پرانیست. ولسمشر غنی چې یو دولتي پلاوی ورسره ملګری دی، په هوایي ډګر کې د هغو مسافر هرکلی وکړ چې له متحدو عربي اماراتو څخه په مستقیمه الوتنه کې خوست راغلي دي. ولسمشر غنی راغلو مسافرو او د خوست خلکو ته د دې نړیوال هوایي ډګر د جوړېدو مبارکي وویل. د هوایي ډګر په نږدې 5000 جریبه ځمکه کې ودان شوی او شاوخوا 200 میلیون افغانۍ لګښت پرې راغلی دی. ولسمشر غنی د هوایي ډګر له پرانیستې وروسته د خوست ولایت مقام ته لاړ او دا مهال د دې ولایت له ملکي او نظامي رهبرۍ سره خبرې کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي د افغانستان جریانات د روسیې متحدو هیوادونو قلمرونو ته د احتمالي سرایت له کبله د اندېښنې وړ دي. لاوروف دغه څرګندونې پرون په موسکو کې د هند بهرنیو چارو له وزیر اس جی شنکر سره په یوه خبري غونډه کې وکړې.
происходящее на территории Афганистана, конечно, нас
беспокоит. Табан да Афганистан пихи муктадян дихни вар закади че ла хазая да гаспунджи змуг да мутахидину калам раута сарая то накри. Де та папам че талибану ла Иран ау Таджикстан сара пар бандаруну контрол тин кадай ау тар хаго поре че дага пихи да Афганистан па хаура ки пихи ги мог ла ди прата че да сияси проси да пайле дула пара пахпали пар ла паси гухтани че тул Афганан я хабара кави тингару وکړو. په هیڅ صورت نیت نه لرو چې پر وړاندې اقدام وکړو.
لاوروف له دې مخکې ویلي وو چې د ډله ییز امنیت د سازمان تړون به د افغانستان او تاجکستان په سرحدونو کې د پارونکو تحرکاتو د مخنیوي لپاره په اقداماتو لاس پورې کړي. د هند بهرنیو چارو وزیر هم په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه وکړه او د افغانستان امنیت د سیمې د امنیت لپاره مهم وباله. په تاجکستان کې د یوې زلزلې له امله چې قدرت د ریختر په کچه 15.9 ثبت شوی، 15 کسان مړه شوي دي. د تاجکستان د بیړنیو حالاتو کمیټې وویل دغه زلزلې چې مرکز د خوجن په جنوب ختیځ 153 کیلومتره کې 40 کیلومتره تر ځمکې لاندې و 40 کورونه ویجاړ کړي دي. د اوکراین دفاع وزارت وایي چې د روسیې د حکومت مربوط هکرانو د اوکراین د سمندري ځواکونو پر ویب پاڼې برید کړی دی او په تور سمندرګي کې یې د روانو ګډو تمریناتو په اړه ناسم معلومات خپاره کړي دي. د اوکراین دفاع وزارت پرون په یوه بیان کې وویل د کرملن د پروپاګندې ټول ماشین په دې برید کې شامل دی چې غلط اسناد او جعلي خبرونه د روانو سمندري پوځي تمریناتو په اړه خپاره کړي دي. په دې تمریناتو کې 2 هیوادونو برخه اخیستې ده. د اوکراین دفاع وزارت زیاتوي چې دا ستونزه تر اوسه نه ده هواره شوې او په لنډې راتلونکي کې به د سمندري ځواکونو د یوې پاڼې دا مشکل حل شي. اوکراین بیا بیا روسیا په دا ډول سایبري بریدونو تورنوي، خو مسکو تل دا تورونه رد کړي دي. د امریکا په متحدو ایالتونو کې د هغو کسانو په منځ کې د کورونا مثبتې پیښې زیاتې شوې دي چې تر اوسه یې واکسین نه دی کړی. په متحدو ایالتونو کې تېره اونۍ هره ورځ شاوخوا 15,500 کسان پر کورونا اخته کېدل، خو نوې مثبتې شمېرې په 24 ساعتونو کې تر 14,000 اوښتې دي. د دغو مثبتو پیښو نیمایي د دلتا ډول دي. دا ډول کورونا ژر خپرېږي. په متحدو ایالتونو کې د کورونا مثبتې پیښې په داسې وخت کې زیاتې شوې دي چې په دغه هېواد کې د کورونا د خپرېدو د مخنیوي لپاره اکثر بندیزونه لري شوې دي. ټاکل شوې ده چې سبا د فوټبال دوې په زړه پورې لوبې وشي. لومړی یوه د برازیل او ارجنټاین ترمنځ د کوپا امریکا سیالیو پای لوبه ده چې د برازیل په ریډیو جنیرو کې به د کابل په وخت د سهار 4:30 پیل شي. دوهمه یوه د اروپا د فوټبال د اتلولیو پای لوبه ده چې سبا د کابل په وخت د شپې 12:30 د انګلستان او ایټالیا ترمنځ پیلېږي. دا لوبه په لندن کې ده.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادي راډیو پر ویب پاڼه وګورئ. ازادي راډیو ډاٹ کام او ازادي راډیو ډاٹ اورګ د ازادي راډیو د ویب پاڼې پته ده. ورځو د راپورونو برخې ته. ولسمشر اشرف غنی نن له یو جګپوړي پلاوي سره یو ځای خوست ته ورسېد. ولسمشر غنی په هوایي ډګر کې د هغو مسافرو هرکلی وکړ چې له متحده عرب اماراتو څخه په مستقیمه الوتنه کې خوست ته راغلي وو، او د خوست خلکو ته د نړیوال هوایي ډګر د جوړېدو مبارکي ویله. ولسمشر د هوایي ډګر له پرانیستو وروسته د خوست د ولسونو له استازو او له ملکي او پوځي مشرانو سره غونډه وکړه چې شیبه مخکې د ده وینا پای ته ورسېده. د ازادۍ راډیو خبریال دا شیبه له خوست نه په مستقیمه اړیکه راسره ده، او د ولسمشر د خبرو مهم جزئیات راته وایي. مهرباني وکړئ.
ډېره زیاته مننه تکل صاحب. تاسو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وایم. ولسمشر نن سهار 8 بجې د خوست ملکی هوایي ډګر ته ورسېده. لومړی د دغه ملکی هوایي ډګر پرانیسته وکړه، لږ وروسته بیا د متحده عربي اماراتو د 116 مسافرو هرکلی وکړ. دوی ته هم مبارکي وویل، او د خوست ټولو ولسونو ته د دې هوایي ډګر د پرانیستو مبارکي وویل. نوموړي همداسونه ژمنه وکړه چې د دغه هوایي ډګر یو شمېر پاتې برخې به هم ډېر ژر ورغوي. کله چې ولسمشر هلته خپل لیدنه او لنډه وینا خلاصه کړه، مستقیمه راغی د خوست ولایت مقام ته. دلته لومړی امنیتي جلسه وکړه د خوست له ځایي او نظامي ملکي چارواکو سره. لږ وروسته بیا په 11 بجو باندې نوموړی د خوست له ولسونو سره مخامخ شو. تقریبا نوموړی 22 دقیقې وینا وکړه چې همدا لږه شیبه مخکې د دې وینا خلاصه شوه. وینا یې په عموم کې د خوست له خلکو سره د امنیت په اړوند و، د بیا رغونې اړوند و، همداشان په غوښمنو باندې و چې یو څه یې پوره شوي او یو څه یې لا هم پاتې دي چې په وخت سره به پلی شي. ولسمشر په خپل وینا کې د خوست د ترانزیت همداشان د نړیوال ملکی هوایي ډګر او د بښنه یادونه وکړه چې دا ژمنه مې په ټاکنو کې تاسو سره کړې وه، او دا دې در سره تکمیل شوه. او یو شمېر پاتې نورې ژمنې هم د یادولو وړ وبللې چې دا به زه په تاسو ته تکمیل کړم. د سولې اړوند هم ولسمشر یو څو شپې تم شو، او د افغانستان روان وضعیت ته کتنه وکړه. نوموړی وویل چې وسلوال طالبانو ته لومړی د اوربند وړاندیز کړی، او همداشان اوس هم نوموړی په جرګه مرکه پخلاینه او په خبرو اترو باندې باور لري، خو لا هم وسلوال طالبان ته حاضر نه دي چې د دوی دا غږ واوري. ولسمشر دایرونه هم وکړه چې کچېرې وسلوال طالبان افغانان وي او د افغانستان ملي ارزښتونو ته ژمن وي، نو را دي شي د جنگ پر ځای دی د خبرو اترو لاره خپل سم ځای کې. نو موري دا خبره به د سمال کې وی چې په دې ورسته یو کې جګړه زور اخیسته ده. د افغانستان په ګڼشمیر ولایتونو کې ګڼ ولسوالۍ سقوط شوې دي، او لا هم د یو شمیر ولسوالۍ د نیولو د سقوط لپاره جګړه همداسې توده ده.
ډیر زیاته مننه. قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ راډیو خبریالو چې خوست د افغان ولسمشر اشرف غنی د سفر او د وینا د جزئیاتو په اړه راپور راکو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ل پی یو استودیو د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د کورنۍ او چارو وزارت وایي د هیواد په ټولو مهمو بندرونو کې افغان ځواکونه حضور لري او یوازې شیرخان بندر د طالبانو تر ګواښ لاندې دی. دا په داسې حال کې ده چې طالبان ادعا کوي چې د هیواد اکثر مهم بندرونه د دوی تر ولکې لاندې دي. د هیواد په ګڼ شمېر ولسوالیو او ولایتونو کې د افغان او امنیتي دفاعي ځواکونو ترمنځ دا مهال سختې نښتې هم روانې دي. په دې اړه نور جزئیات د ازادۍ راډیو خبریال راکوي.
د ولسوالۍ او ځینو ولایتونو د امنیتي قرارګاهو له سقوط ورهاخوا د هیواد د مهم او ستر سوداګریزو بندرونو په اړه امنیتي ګواښونه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د ټولو مهمو سوداګریزو بندرونو امنیت خوندي کوی، خو یوازې د تخار ولایت شیرخان بندر او بخښي د کندوز ولایت شیرخان بندر د طالبانو تر ګواښ لري. د دغه وزارت ویان طارق آریان ازادي راډیو ته وویل
یوازې شیرخان بندر تر تعدید لاندې و. د مونږ امنیتي ځواکونه په ټول ساحو کې حضور لري په ټول بندرونو کې. خو طالبان ځینې ګواښونه ایجاد کړي دي، مګر دا ګواښونه پایدار او ثابت نه دي. د مونږ امنیتي او دفاعي ځواکونه هلته موجود دي او هر تعدید چې رامنځته کیږي هغوی ته ځواب وایي.
افغانستان کې دانو وړو بندرونو ترڅنګ یو شمېر ستر سوداګریز بندرونه چې د تخار، آی خانم، د کندوز شیرخان بندر، د هرات اسلام قلعه، اقینه او تورغندې بندرونه دي. دا مهم بندرونه دي د هیواد او له همدې لارې په هیواد کې ډیری عواید هم راټولېږي. طالبان ادعا کوي چې ډیری دغه مهم بندرونه یې نیولي دي. د دغې ډلې یو ویان ذبیح الله مجاهد د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د تخار آی خانم، د کندوز شیرخان بندر، د فاریاب ابو نصر فراهی، د هرات تورغونډۍ او اسلام قلعه بندرونه همدارنګه د پکتیا پچان بندر یې نیولی دی. هغه څه چې د کورنیو چارو وزارت یادوي، د دغو بندرونو په شان د هیواد مهمو او سترو سوداګریزو بندرونو د طالبانو لاس ته وړیدل او د هیواد تر اقتصادي دا کولی شي د هیواد تر اقتصادي وضعیت منفي اغېز وکړي او شونې ده چې طالبان د همدې لارې خپل مالي امکانات برابر کړي. خو د افغانستان د مالي وزارت وایي چې پر هغو بندرونو چې تر اوسه طالبانو بریدونه کړي دي د عواید او ارزښت لاخه دویمه کټګوري کې راځي او د هیواد پر ملي عواید هیڅ منفي اغیز نه شي کولای. د مالی وزارت د امریکو مشر او ویان رفیع طبي ازادي راډیو ته وویل چې اوس چې د هرات اسلام قلعه بندر افغان ځواکونو بیرته د طالبانو نه نیولی ده، د دوی همکاران به هلته واسي او بیرته به خپل فعالیتونه پیل کړي. د هیواد د دغو سوداګریزو بندرونو د سقوط په اړه داسې مهال ضد او نقیض راپورونه ورکول کېږي چې په دې وروستیو کې د هیواد په اکثرو سیمو او ولایتونو کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او طالبانو ترمنځ نښتو زور اخیستی دی. په دې اړه د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون هم په خپل یوه تازه خبره سوې خبر پاڼه کې د جګړو شدت قندلی او ویلي دي چې دواړه اړخونه باید په ځانګړې توګه طالبان زر تر زره دغه جګړې ودروي او د مذاکراتو له لارې دې د افغانستان دا مسله حل کړي. بلی تکل صاحب
ډیره زیاته مننه. قدرمن اوریدونکو، په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د هیواد په ټولو مهمو بندرونو کې افغان ځواکونه پوځي حضور لري، خو یوازې په شیرخان بندر کې د سیمه د طالبانو تر ګواښ لاندې ده. خو وایي چې په دې سیمه کې هم کافي افغان امنیتي ځواکونه شته. د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. اوس هم قدرمن اوریدونکو، د کابل چاپ ورځپانو د مخکتنې نوبت را رسیږي، خو د کابل چاپ ورځپانو مخکتنه په څو شیبو کې کوو. له هغه مخکې د دې خبری مجلې اقتصادي خبرونو ته پام وکړئ.
د خوست ولایت ملکی هوایی ډګر نن د جمهور رئیس محمد اشرف خانی له لوري په رسمي ډول د پروازونو پر مخ پرانستل سو. د ملکی هوایی چلن ادارې ویان محمد نعیم صالحی ازادي راډیو ته وویل چې دا په هیواد کې پنځم ستر هوایی ډګر دی چې نړیوال پروازونه به هم ورنکېږي. هغه زیاتوي دغه هوایی ډګر په 15 پړاوونو کې جوړ شوی چې ټولیز لګښت پرې 1,801,000,000 افغانۍ راغلی چې د دولت له بودیجې ورکړل شوی. د نوموړي په خبره دغه هوایي ډګر کارونه په 1,490 لمریز کال کې د ملکي هوایي چلن ادارې له لوري پیل شوي وو چې دا مهال بشپړ شوي دي. د ملکي هوایي چلن اداره وایي چې سر لننه به د اریانا او اماراتو هوایي شرکتونه خپل پروازونه له دغه هوایي ډګره پیل کړي چې ورسره به له دوبۍ خوست او برعکس له خوست کابل او بیا دوبۍ ته پروازونه کیږي. دا له کابل، هرات، بلخ او کندهار وروسته 15 ستر هوایي ډګر دی چې ګټه اخیستنې ته سپارل کیږي. د ملکي هوایي چلن اداره وایي چې د دغه هوایي ډګر په پرانیستو سره به د حکومت عایداتي سرچینې زیاتې او هم به جلغوزي چې د خوست، پکتیا او پکتیکا مهم پیداوار او کرنیز محصولات دي د هوایي دهلیز له لارې بهر ته صادر سي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ او اوبو لګولو وزارت وایي چې په لغمان کې د سویابینو د کرکیلې پراختیا او ترویج لپاره 40 نندارېز کروندې جوړېږي. د دغه وزارت وینا اکبر استمین نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغو نندارېزو کروندو جوړولو په پار بزګرانو ته د سویابینو اصلاح شوي تخمونه او کیمیاوي سرې ورکړل شوي. سویابین بشپړ پروټین او مغذي مواد لري او د کورنیو په روغتیایي په ځانګړي ډول د ماشومانو د خوارځواکۍ په مخنیوي کې رغنده رول لري. او دا هم د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو بیې $1 1,80 اویا پوله، 1 یورو 6.90 افغانۍ اویا پوله، 1 پاوند 112 افغانۍ، 1 سعودي ریال 20 افغانۍ 40 پوله، 1 ایراني تومان 3 افغانۍ 10 پوله، 1 هندي روپۍ 1200 افغانۍ، 1000 پاکستانۍ روپۍ 503 افغانۍ.
د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د کورونا وایروس د دلتا بڼې د خپرېدو له کبله د امریکا ځینو ایالتونو په ناواکسین شویو وګړو کې د دې ویروس د مثبتو پیښو زیاتوالی ثبت کړی دی. داسې مهال چې په امریکا کې د کورونا د خپرېدو د مخنیوي لپاره ډېر محدودیتونه لرې شوي، په دې هېواد کې د نویو پیښو نیمایي د کورونا دلتا بڼه ده چې په چټکۍ سره خپرېږي. په آسیا او اروپا کې هم د کورونا وایروس د دې بڼې چټکو خپرېدو روغتیایي چارواکي ورخطا کړي دي. د کورونا دلتا بڼه لومړی ځل په هند کې وموندل شوه. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
امریکایي رسنۍ وایي چې په دې هېواد کې د کورونا په نوو پیښو کې زیاتوالی زیاتره په محلي کچه دی. د کووید 19 د نوو پیښو په سلو کې شاوخوا 93 په هغه سیمو کې دي چیرې چې د عملي شوو واکسینو کچه په سلو کې 30 ده. د امریکایي چارواکو په وینا دا ښیي چې کرونا واکسین د دې نوې ډلټا بڼې په وړاندې هم مؤثر دي. د امریکا نږدې نمایي وګړي د کرونا په وړاندې په بشپړه توګه واکسین شوي او په سلو کې 70 برخې بیا لږ تر لږه د کرونا واکسینو یې وستن کړي، خو اوس ویل کېږي چې په دې هېواد کې د واکسینو کمپاین ورو شوی. دا وخت په امریکا کې په 2 ورځو کې په متوسطه توګه د ورځې د کرونا د نوو پیښو شمېر 14,200 ښودل شوی. دا یو ونې مخکې شمېر څخه لوړ دی چې په ورځنۍ توګه 15,500 پیښې ثبت شوي وي. د کرونا د ډلټا بڼې د نړۍ په نورو هیوادونو کې هم ځای نیولی او د آسیا پاسیفیک هیوادونو او اروپا کې په کووید 19 د اخته کېدو یوه نوې څپه راپورته کړې. جنوبي کوریا چې یو مهال د کووید 19 په وړاندې د غبرګون له کبله په نړیوال کچ ښه بېلګه بلل کېده، پرون اعلان وکړ چې په پلازمېنې سیول کې به د کووید 19 پیښې د دې وبا د پیل راهیسې تر ټولو لوړې کچې ته پورته شي. جاپان په توکیو کې د اولمپیک تر لوبو 2 اونۍ مخکې په ګڼو سیمو کې بیړنۍ وضعیت اعلان کړی. اندونیزیا دا مهال د دې وبا په نوي تاوده ډګر بدله شوې ده. روغتونونه یې دا مهال د کرونا د ناروغانو د زیاتېدو له کبله له سخت فشار سره مخ دي او هره ورځ د دې وبا له کبله شاوخوا 1000 مړینې ثبتوي. په اروپا کې هالینډ په ځوانانو کې د کرونا د نوو پیښو د کمولو لپاره د شپې په کلبونو، د موسیقۍ په کنسرتونو او رستورانتونو نوي محدودیتونه لګولي دي. هالینډ د جون په 26 نېټه د کرونا له کبله لګول شوي ډېر محدودیتونه لرې کړي وو. د دې هېواد د وګړو له 3 برخو 2 لږ تر لږه د کرونا واکسینو وستن کړي. د هالینډ د روغتیا وزیر ویلي 2 اونۍ مخکې ټولې نښې علامې ښې وې، خو اوس داسې دلایل شته چې باید مداخله وشي او هغه په هالینډ او نور اروپا کې د کرونا وایروس د دلتا بڼې خپرېدل دي چې ورسره په کرونا د اخته کېدو پیښو کې زیاتوالی راغلی.
په نړۍ کې د کرونا وایروس د دلتا بڼې د خپرېدو له کبله د اندېښنو په اړه راپور مو اورېده. په همدې حال کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د امریکا له لوري مرسته شوي کورونا ضد نږدې 1.5 میلیون جانسن اند جانسن واکسین یې ترلاسه کړی دی. د عامې روغتیا وزارت وایي چې ډېر ژر به د دې واکسینونو د تطبیق کار پیل شي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت له دې هیواد سره د امریکا د مرسته شویو کورونا ضد واکسینو د ترلاسه کولو خبر ورکوي. د عامې روغتیا سرپرست وزیر وحید مجرو د جمعې په ورځ د کابل په هوایي ډګر کې د دغه واکسینو د ترلاسه کولو پر مهال وویل چې د دې واکسینو د تطبیق چارې به ډېر ژر پیل شي.
دا تقریبا 1.3 میلیون دوز واکسین دی، مجموعاً حدود 3 میلیون دی. دویم بسته تقریبا 1.5 ورځې کې رسیږي. ټول یې د جانسن اینڈ جانسن واکسین کمپنی نه دی چې یو ډوز تطبیقیږي.
د وای له دې وړاندې له افغانستان سره مرسته شوي هندي بایو انتیک او چینایي سینوفارم کرونا ضد مرسته شوي واکسین دوه ډوزه تطبیق شول. امریکا ژمنه کړې چې له افغانستان سره به د 3 میلیونه ډوزه کرونا ضد واکسین مرسته کوي. د افغانستان د عامې روغتیا سرپرست وزیر وویل د واکسینو د تطبیق د پلان له مخې به دا واکسین له 50 کاله د لوړ عمر لرونکو کسانو ته تطبیق شي. په کابل کې د امریکا سفارت هم ویلي چې دوی افغانستان ته د کوواکس له لارې څه کم 1.5 میلیون ډوزه واکسین ورکړل ترڅو په افغانستان کې د کورونا وبا درېمه څپه کنټرول شي. په همدې حال کې یونیسف په مطبوعاتي اعلامیه کې ویلي دا واکسین داسې مهال افغانستان ته رسیږي چې دا هیواد د کورونا له بحران سره مخ دی. د یونیسف په اعلامیه کې له نورو هیوادونو هم غوښتنه شوې چې د واکسین په برخه کې له بیوزلو هیوادونو سره مرسته وکړي. افغانستان تر دې دمه له چین 500,000 ډوزه او له هند 1500,000 ډوزه د کورونا ضد واکسین مرسته ترلاسه کړي. که څه هم د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په دې اړه چې څومره کسانو ته واکسین تطبیق شوی تازه سندي ویلي، خو څو ورځې وړاندې د دې وزارت سرپرست وحید مجرو د هغو کسانو چې واکسین ترلاسه کړی شمیر نږدې 1 میلیون تنه ښودلی و. دا وزارت پلان لري چې په روان 2020 او راتلونکي 2022 میلادي کلونو کې د افغانستان 60% کې ګړی واکسین کړي. د دې لپاره دا وزارت نږدې 8.5 میلیونه ډوزه واکسینو ته اړتیا لري. افغانستان ته د امریکا له لوري مرسته شوی کورونا ضد واکسین داسې مهال رسیږي چې لا هم په دې هیواد کې د کورونا درېمه څپه په تیزۍ سره خپریږي او نږدې هر ورځ د دې وبا له لاسه لسګونه کسان مړه کیږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د تازه شمیرو له مخې په تیرو 24 ساعتونو کې په دې هیواد کې 94 کسان د کورونا له امله مړه شوي دي او په همدې موده کې 1,190 نورې مثبتې پېښې ثبت شوي. په دې سره په دې هیواد کې د کورونا له د مړو شویو شمیر 15,618 او د ټول وخت شویو کسانو شمیر 1,202,000 ته ورسید.
په غزنی کې د امنیتي وضعیت د خو کولو په مخه په ملکی او نظامی مشرتابه کې بدلون راغلی. والی امنیه قماندان، د ملي امنیت رئیس او د لوا قماندان څلور وړه تبدیل شوي چې چارواکي علت د غزنی په امنیتي وضعیت کې مثبت بدلون بولي. خود غزنی اوسیدونکو بیا په دې باور دي چې د چارواکو په تبدیلی نه بلکې د مرکزی دولت له لوري له غزنی سره د تجهیزاتو، امکاناتو او تشکیل د زیاتوالي په برخه کې مرسته وضعیت ښه کولای شي.
سیمه ایز چارواکی وایي د غزنی لپاره نوی ټاکل سوی امنیه قماندان تورن جنرال فضل احمد شیرزاد خپله دنده پیل کړه. د غزنی ولایت د والی ویاند واحد الله جمعزاده د پنجشنبه په ورځ د چنګاښت میاشتې په 12مه رسنیو ته په لیږلي پیغام کې ویلي، په داسې حال کې چې غزنی ولایت له سختو امنیتي ګواښونو سره مخ دی، نو مرکزی ادارې هم د دغه ولایت د ښوالي لپاره یو وړ او مسلکي شخص د امنیه قماندان په توګه ټاکلی دی.
دغه ولایت ته یو محرک، تکړه، مجرب او وړ شخص د امنیه قماندان په توګه ټاکلی دی چې انشاءالله د همدې ځانګړنو پر اساس به ډېر ژر په غزنی ولایت کې موجود د ستونزې حل شي. یاد قماندان د هیواد د وسلوال پوز له مسلکي او مجرب افسرانو څخه دی. دا لرو چې کولای شي د غزنی ولایت په امنیتي وضعیت کې به مثبت بدلون رامنځته کړي.
چارواکي وایي نوی قماندان د هیواد د وسلوال پوز له مسلکي افسرانو څخه دی او ډاډ لري چې کولای شي د غزنی ولایت په امنیتي وضعیت کې به مثبت بدلونونه رامنځته کړي. تر نوی ټاکل سوی امنیه قماندان فضل احمد شیرزاد څو موده وړاندې د مې میاشتې په 9 نیټه د غزنی لپاره محمد داود لغمانی د والي په توګه وټاکل سو. د والي ترڅنګ د غزنی ولایت د ملي امنیت رئیس او د درې می په لیوا نوې قمندان هم وټاکل سول، خو لا هم په غزنی کې د دغه ولایت اوسیدونکو د امنیت له خراب وضعیت څخه سر ټکوي. دای په دې باور دی چې د ملکی او نظامی چارواکو په تبدیلولو نه، بلکې د مرکزی دولت له لوري له غزنی ولایت سره د تجهیزاتو، اسانتیاو او تشکیل د زیاتوالي په وخت کې مرستې وضعیت ښه کولای سي او امنیت ټینګولای سي.
تاسو لا پیغامونو
زه حاجی شهرستان د کونړ ولایت د غازی آباد د ولسوالۍ نه دا چې زموږ تقریبا اوویشتمه ورځ ده چې لارې روانه باندې دي. د غازی آباد خلک د داسې فقر او لوږې سره مخامخ دي چې نه به بازار کې وړی شته، نه بوره شته، نه اوړه شته، او د بد ورځ سره مخامخ شوي دي. او څوک لاړه پکړو او نور ناست دي دلته. نو د حکومت هم دا هیله ده چې د دغه خلکو غم وخوري. السلام په احترام.
جاوید د ننګرهار ولایت په چرګام نه اړیکه کې یم. دوه کاله کېږي مونږ د هغه شیشو لیکنه شوې وه چې سولري برق به تاسو ته مونږ ماده کوو، او ټول ننګرهار کې نوم لیکنه بیا په چرګام ټول ولسوالي ولیکل شوه سولري شیشو دپاره، او نوم لیکنه بشپړه شوه. هغه پرچې لاړې ورکې ورکې شوې. نو لوړپوړو چارواکو نه مو غوښتنه ده او ننګرهار والي نه مو غوښتنه ده چې په دغه غور وکړي د سولري برخه کې مونږ د برقونو ستونزې لرو، او نو په چرګام نوم لیکنې نه بشپړ شوی دی. حکومت نه دولت نه مو غوښتنه ده چې مونږ له د سولري برېښنا غم وکړي په مخه مخه.
ورور جانا دا لوګر نه یو رقم چوره تیګه ځي دا پاکستان ته ځي. دینا وسپنه څه جوړیږي کنه؟ اوس دا خلک په دې دولت خبر ده او کنه چې دا په غلا خو به څوک نه وړي. ورور دې معلومات کوم، ځکه مې شکایت غونته وکړم چې دې پوښتنه وکړي دا لوګر نه توره تیګه روانه ده چې دغه وسپنه پاکستان ته، دغه تیګه نه وسپنه جوړیږي دا پاکستان ته وړي. دا زورواکان مورواکان دي. السلام علیکم.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
ازادي رادیو اوري چې د اف ام پسل اشاریه 15 صفه په پلازمینه کابل او کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، خوست، گردیز، اسداباد، لشکرګه، غزنی، قلات، پل علم، پرون او مهترلام کې، او په منځنۍ صفه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې خبريږي. د هم په ورستۍ برخه کې د کابل چاپ ورسپانو مخکتنه.
هشت صبح رسپانه لیکلی چې بالاخره طالبانو د سولې د هوکړې او تاوتریخوالي د راکمولو لپاره افغان حکومت ته تازه وړاندیزونه سپارلې دي. رسپانه د سولې په چارو کې د دولت وزارت له قوله لیکي چې په دغو وړاندیزونو کې د موقت حکومت یو بې طرفه کس ته د حکومت د رهبري سپارل او د اساسي قانون تغیرول شامل دي. رسپانه وړاندې لیکي چې د طالبانو په وړاندیزونو کې د موقت حکومت دوره باید درې کاله وي، خو په دې اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي. په سرمقاله کې په مسکو کې د طالبانو د مرکزي پلاوي غړي شهاب الدین دلاور څرګندونو ته هم اشاره شوې چې ویلي وو دغه طرحه یې څلور میاشتې وړاندې د خلیلزاد په لاس افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله ته سپارلې ده. په سرمقاله کې یادونه سوې چې ښاغلي دلاور په مسکو کې په خبري ناسته کې دا هم ویلي دي چې په دغو وړاندیزونو کې د طالب بندیانو خلاصول، د دوی په مشرانو د سفر د بندیزونو لغوه کول راغلي، او په بدل کې به طالبان په لویو ښارونو بریدونه نه کوي هم شامل دي. د لیکوال په اند افغان حکومت او طالب مرکزي پلاوي ترمنځ د سولې مذاکرات له پیله چندان ښه پر مخ ولاړل نه، چې دې چارې تاوتریخوالی زیات او افغانان یې اندېښمن کړل. د سرمقالې په پای کې لیکوال وړاندیز کوي چې د افغان حکومت او طالب مرکزي پلاوو ترمنځ د مذاکراتو د پرمختګ او مثبت اغیز لپاره اړتیا ده. نو درېیم ګړی باید هغه که په نړیواله، سیمه ییزه او ملي کچه وي رول ادا کړي څو د سولې خبرې چټاکې سي. ویسا ورځپاڼې بیا د امریکا د ولسمشر جو بایډن د پنجشنبې د ورځې څرګندونو په اړه لیکنه او تبصره کړې ده. په سرمقاله کې راغلي جو بایډن په دې خبرې ناسته کې وویل د دې احتمال چې واحد حکومت افغانستان اداره کړي ډېر کم دی. په سرمقاله کې راغلي ښاغلي بایډن د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا له خروج وروسته د ملکي افغانانو مرژوبله کې به امریکا ځان مسؤول وبولي که نه، د څلور وعدې وویل نه 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 نه. د لیکوال پان په افغانستان کې روانو ناخوالو او ناوړه بد امنیتي وضعیت سره اوس جو بایدن د هیڅ مسؤلیت په غاړه نه اخلي او دا هم وایي چې دا هیواد واحد نه ده او واحد حکومت یې نشي اداره کولی. د سرمقالې په پای کې راغلي داسې ښکاري چې د سیمې هیوادونه د امریکا په دې نیت اوس پوه سوې ده او د همدې لپاره یې د سولې هڅې ګړندۍ کړي. ملي ارمان ورځپاڼې لیکلي په افغانستان کې روانه جنګ جګړه پیچلې سوې ده. د لیکوال پان د کور مالک هم وایي مه یې پرېږدئ او غل هم وایي مه یې پرېږدئ. د لیکوال په باور په داسې وضعیت کې بېلابېل تحلیلونه او برداشتونه کېږي. د ولسوالیو له سقوط وروسته طالبان د بادغیس مرکز قلاینه او ننوتلي خو ماته یې وخوړله. په سرمقاله کې راغلي چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د دوهې په هوکړه کې راغلي وو چې طالبان به په لویو ښارونو بریدونه نه کوي چې دا ډول برید لا د هوکړې ښکاره سرغړه